سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو سمبلخ تر علیکم د خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو پسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منترو لمخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په لمخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوې دي. چاته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبره شوې. د پیلیفین ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر اساس موافقه تر رسیدلې. فردیناند مارکوس جونیئر یې وی غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پیښ نه وي. ولسمشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پیلیفینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده ښه امنیتي اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پیلیفین سفیر خوزو ماینول له سینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پیلیفین کې په مرکز کې مخته وړل کیږي. د پیلیفین دغه لوړپوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویلي وو چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنس د نوې خاموشي ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک ویل کڅه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوې تړون په پام کې نشته. نو موړ زیاته کړه چې دوی به د ایران کړوړو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نکړي چې امریکا سره اوس هم او په منځني ختیځ کې د کرکټ د لا زیاتېدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ین ستلټنبورګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند چیک پورې چارواکي وربللې. څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه به د جولای له 11 تر 12 د دې سرمشریزي کوربه وي. د ګالوب موسسي تازه نظر پوښتنه کوي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د مندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصیل د خطر پر دیس په راپور کې ورو
ګالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 120 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالب د معلوماتو لمخې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنې کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللی و خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 90% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېرې افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چاره له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکو مبین
سره لدی چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډېر خلک بیکار دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډیپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو بګو تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوی، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې پاړه د ازادي ریډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو لدی وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب لدی وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خودلې و. غالب ویلی و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یوه ښځه له 2 کالو راهیسې د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغه کار لري ځان ته روزي پیدا کوي. نوموړي وایي چې نورو کسانو ته هم له ځان سره د کار زمینه برابر کړې ده. وربشو تفصیل په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس او نور خچو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د 1 لک افغانۍ سرمایه کوز
موږ 1 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 1 لک کارکونکي لرم. زه له 2 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل داسې گیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وايي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مونږ له ښځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې مونږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د 3 اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپل پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي، څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا ستړي مشه د نوربسته پروګرام دی. په پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، نن د اختر دویم ورځ ده. د اختر دویم ورځ د تاسو ټول ته مبارک وي.